سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تمو ز فريد سيال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما بندنه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې له کار کولو منی کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سهشنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز دې نړیوالې ادارې ته هم ښځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرې لاندې وویل په افغانستان کې د سازمان د مرستندوی دفتر یو نما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یو نما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تېر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند زیاته کړې ده چې تر اوسه یې د طالبانو لخوا کدبي امر نه دی ترلاسه کړی او نن د طالبانو له چارواکو سره د همدې لپاره خبرې کوي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. دوجارک وویل د سرمنشي انتوني ګوترش لپاره د هر ډول بندیز باید نه منلو او نه هم رښتینی او له تصوره لرې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته کار لپاره نه ورځي. یو نما پرون په ټویټ کې ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دی نه ورځي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 خزي په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند په وینا د بندیز په افغانستان کلمنو کسان ته د مرستو پر سوالو کې چارو کې د مرستندوی ادارو ټینګار او وړتیا کمزوري کړي. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دا اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصاد رغونه کې د خصوصي سکتور رول لاله خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګنن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې لمیلونو کسانو سره د بشری مرستو پر سوالو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشری اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګ ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د بندیز په د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړی. هغه ویلي چې خزینه پرسنل حیاتي دي او زه له طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپل پریکړه بیره تا واخلی. ایران له وکلونو راهیسې د نمړي ځل لپاره په متحده عربی اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران د اقدام په فارس خلیج کې لیوشمیر غونډي او هیوادونو سره د اړیکو د خکدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ارینا د راپور لمخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهرم کې د میشتو ایرانیانو د چارو مسؤل رضا عامری په متحده عربی اماراتو کې د ایران نوې سفیر ټاکل شوې ده. د متحده عربی اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت الله يرغل ورسته کړ کې چني شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو ترغول لپاره هڅې تیزې کړې دي. د ټول هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه 2 ټلیفوني خبرې کړې او ژمنې کړې ده چې د روانې روژې په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. همداراز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرې لاندې وویلي چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبر پر مهال د اوکراین په مسله قاطع دریځ ولري، خو لا به یې د واشنګټن له طریقې څخه چې عموما د مستقیم تقابل لهن لري جلاوي. تاسو خبرونه واوریدل اوډان دی مجله کې اوډان دی خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو طالبان له خوا د خزو پر کار بندیز د نړیوالو خبرګونونو خوندلی دي. ملګر ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دفترونو ته نه ورځي. په دې اړه چې نن د دې دفتر وایند له طالب چارواکو سره خبرې اترې کوي، وړاندې به درته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کړو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړي. دغه لړۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلې دي. په راپور کې به دا درته ولرو چې ولې طالبان په دغه ډول اقدام لاس پورې کوي. همدارنګه هلمند کې یو شمېر پروژې پیل شوي او یو شمېر نورې بیا ګټه اخیستلو ته سپارل شوي. دا چې په دې پروژو کې څومره وګړي په کار ګمارل شوي دا به هم درته د سیمینې په یو راپور کې ولرو. په میدان وردګو کې بیا په لومړي ځل د روغتیایي علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګډو کې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، خو بیا هم د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د طبي زده کړو په برخه کې یو انسټیټیوټ پرانستل کېږي. له سیمینه په دې اړه هم درته راپور ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستي جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. ملګر ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نوګدي 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دي دفترونو ته نه ورسي. دغه سازمان دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې ښځینه کارکونکو دي دفتر ته د تک حق نه لري. د ملګر ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک تیر شپه په نیویارک خبرلانته ویل چې نن چهارشنبه به د یو نامه استازي له طالب چارواکو سره په جړه خبرې وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته له تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نه وخت وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه دې ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یعنی یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یوناما سیمه ییزو ښځینه کارکوونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې له مخې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځول شوي دي. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوی چې تازه رامنځته شوی وضعیت به تر کومه بریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یوناما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې له مخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یوناما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاریک وویل د سرمنشي انتونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصوره لري وي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 ډسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو. که څه هم د طالبانو یاده پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي و، خو له کمې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو هم بندیز لګولی، البته پر ښځینه او کارکونکو. ځینې شنونکي بیا وایي چې په ننګرهار کې د یوناما د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به یا په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغیزمنې کړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
افغانستان کې پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وار د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیول شوې ده. یونما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتو ادارې له ښځینه کارکوونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزتالله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغېز کولای سي او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبریالانو خبر ورکړی یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوری نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنیدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. ښځې پوهنتونونو ته له تګه منع شوي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز لګول شوی، ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی او نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه راګرځول شوي دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوې، د خیریه کارکوونکو په وینا په افغانستان کې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلوونکي د خیریه پروګرامونو له تمویله لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه کسانو ته ورسیږي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو ښځینه کارکوونکي مستثنا ګڼل شوي وې. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د بیان نظر وغوښت، خو هغه په دې اړه سمدلاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو کې لیکلي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جلد مخنیوي په هدف پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا 2 کال کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللې او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي.
د 12 ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غیر طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو 2 کال کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شی بشماري خو د یارې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینې ده. نوموړې زیاتوي
دوی باید خپله طرحه تکمیل کړې وای. ولکه چې شی دی موږ ته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا در چې دوی په خپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي راډیو ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تل دې شهادت نامو ته فکر کوو. اول دې د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو له زده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي، شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکي کنه الکترونیکي؟ په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نو موري د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پینځلسمه په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم لشبګم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته وانخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې نجونې پانتونونو ته له تاکس څخه هم راوګرځولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پولند ته رسېدلی. هغه هیواد ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د کیف کلک ملاتړ کړی دی. نوموړی داسې مهال له وارسا کتنه ترسره کوي چې اوکراینی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسیې د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پولند ته ورسید. هغه هیواد چې د اوکراین تر ټولو نږدې لویدیز ملاتړی بلل کیږي. د پولند ولسمشر یو همکار مارچین پشیداچیچ نن وویل چې ولسمشر زلنسکي د پولند له پولې تیر شوی او هغه اوس د پولند په خاوره کې دی. د پولند ولسمشر دفتر وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به په وارسا کې د پولند له ولسمشر انجی دودا او له صدر اعظم ماتیوش موراویسکي سره وګوري. کیف په رسمي توګه دغه سفر نه دی تایید کړی. پولند پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس د خپل ختیځ ګاونډي لپاره د لویدیځ د پوځي او سیاسي ملاتړ په راجلبولو کې مهم رول لوبولی دی. د هیواد همدارنګه اوکراین ته د میک 9 جټ جنګي الوتکو په ګډون مستقیما پوځي مرسته ورکړې ده. د پولند ولسمشر د همکار ښاغلي پشیداچیچ په وینا یو شمېر دغه الوتکې پرون اوکراین ته رسېدلي دي. پولند همدارس په خپل خاوره کې شاوخوا 1,000,000 اوکراینیانو ته پناه ورکړې ده. پولند ته د اوکراین د ولسمشر له سفر مخکې پرون د ولسمشر دفتر وویل چې زلنسکي د اروپایي کمیسیون له مشر اورزولا فون در لانسر په ټلیفوني خبرو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د اضافي بندیزونو په اړه خبرې وکړې. فون در لان په یو ټویټ کې وویل چې اوکراین به په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د دې د کتنې یوه مهمه موضوع وي. نوموړی به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره چین ته په هغه سفر کې چې نن پیلېږي او د اپریل تر ومې دوام کوي ملګری وي. د اوکراین ولسمشر داسې مهال له پولند څخه کتنه ترسره کوي چې اوکراینی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسي ځواکونو د بریدونو په وړاندې مقاومت دوام ورکوي. روسي ځواکونو له 2 میاشتو راهیسې د دونسک په سیمه کې د باخموت او یو شمېر نورو مهمو ښارونو د نیولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دونسک د سیمې والي پاولو کرلین کنن وویل چې په سیمه کې د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د جنوبي خرسون د سیمې چارواکو هم د روسیې په بریدونو کې د 3 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درسیز دغه راز نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په 13 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې 8 بریدونه په شاتم بولی دي. ویل شوي چې د دغو بریدونو ډیری پر باخموت، افدیفکا او ماریانکا متمرکز وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
اوس به میدان وردګ ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په نومړي ځل د روغتیایي علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د آریانا افغانه په نوم د خصوصي انسټیټیوټ د غاښونو پروتیز نرسنګ قابلي فارماسي او طبي ټکنالوژي څانګه لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دغه روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د پرانیستې په پار د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سوي وو چې د انسټیټیوټ د مسولینو تر څنګ ځایي طالب واکمنو او دغه راس ملکی خلکو پکښې کې ګډون کړی و. د یاد انسټیټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال وویلې چې د یاد انسټیټیوټ د فعالیت څخه یې هدف دا دی څو ځوانان د علم په ګاډه سنبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځته راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي ځان ته او کاري زمینې خپل ځان ته پیدا کوي. خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي کورنۍ کې. یعنې زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیمات ځوانان ولرو. به بې تعلیمه نه سنه ده جوړه ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه نشو برابرولی. خو الحمدلله زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خلک تعلیم وکړي، دې سره به ډېر زیات پرمختګ وکړي، دا خلک به پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم دا خصوصي یونیسټیټیوټ د غاښونو پروتیز نرسنګ قابلګي فارمیسی او په طبي ټکنالوژي کې څنګ لري. بلخوا دغه ولایت اوسیدونکو هم د دې یونیسټیټیوټ په فعالیت خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې د اقتصادي ستونزو له امله نسو کولای چې په نورو ولایتونو کې په یونیسټیټیوټونو کې ګډون وکړي.
پرختیا سره چې د ډیر وخت نم د هیله او ارزو وه چې په دې ولایت کې د روغتیایي علومو یو یونیسټیټیوټ جوړ کړو. خوشبختانه چې نن یې تاسې افتتاح ولیدله او دغه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ زموږ او تاسې یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده هغه دلته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړه.
ډېر مشکلات و یقینا ځکه چې د له دې ځایه مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله، هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جګې وې، عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلودې، ستونزې یې درلودې. نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو.
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو، چېرته مسافري ډېره سخته ده، مالیات مشکلات خلک لري.
په میدان وردګ ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس مهال په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې دا راپور زموږ همکار د غزنی را لېږلې. په کمبودیا هیواد کې یو کس له هغه وروسته د الوتکې په شکل کوژ ورکړی شي. په الوتکه کې د سفر کول ارمان یې پوره نه شو. د الوتکې شکل په دې جوړ شوې ودانۍ کې د الوتکې وزرونه، زینې، د کېناستلو ګیره او ماشینونه هم لیدل کېږي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درڅل وشت کلن کراچ پیوله وړ کوالی تر وسه درلود چې یو ورځ به په الوتکه کې د مځکه اسمان تر من سفر وکړي. خو له بده مرغه دغه ارمان په دومره وژدمو د کلا هم پوره نسو. خو د خپل ژوند په سپمولو پیسو د الوتکه په شکل کور جوړ کړ او وسته ګل غوندې پکې ووسی. د کراچ پیو په وینا هغه دغه ودانۍ په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او له تیرو دیرشو کالو سپمولې پیسې په خرڅې کړې. دا سیایي هیواد کمبوډیا اوسیدونکي کراچ پیو دا کور سیم ریپ ته نږدې په یو ښارګوټ کې جوړ کړی دی. ښاغلی پیو ساختماني کارکوونکی دی او د دې کانګریټي الوتکې په جوړولو یې $60,000 چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ کېږي لګښت راغلی، چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوښ یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره $1 ورڅخه اخلي. کراچ پیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. د الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچ پیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولې دي، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وزو پاسویل که هلمند تا ورشه هلمند که شمیر پروژی پیل او یو شمیر نور پروژی بیگت خیستن تسپرال شوی دی. ده هلمند ولایت پا مرکز لخکرگا او یو شمیر رسالیو که دوی پروژی پیل شوی او دری نور پروژی چه چک دیم سرک او پول پاکی شامل دی پایت رسیدنی تفصیل بدی راپور کی.
دا پروژې چې ځینې د روانې اونۍ په پیل کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او ځینې پیل شوي او ځینې یې بیا تېره ورځ ناوخته پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوي. د رواني اونۍ په پیل کې لومړی پروژه د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې چکډام و. دا چکډام د مساقله ولسوالۍ د لنډۍ ناوې په خونی کاري سیمه کې جوړ سو او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. دغه چکډام د څلور لکه مقعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او اتلس لکه افغانۍ لګښت پرې راغلی. دغه راز په همدې ورځ په هلمند کې د نونس کیلومتره سړک د داخکري چارې هم بشپړې سوې. د مرکز لشکرګاه او چانجیر ترمنځ دغه غځېدلې نونس کیلومتره سړک باندې یو میلیون افغانۍ لګښت راغلی. بلخوا هم دا تېره ورځ د ګریش په ولسوالۍ کې د پنځه میلیون افغانۍ په لګښت یو پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل د هرات او کندهار پر لویه لاره جوړ سوی دی چې لګښت یې د دغه ولایت د ښاروالۍ له لوري ورکول سوی دی. دا هلمند ولایت اوسیدونکي د دې پروژو په پلي کېدو سره خوښ دي خو غوښتنه کوي چې خلکو ته دې د ډوډۍ پیدا کولو لاره هم پیدا سي.
زه راغلی د ویش مسافر یم. دا رقم نه پستنګ یم چې قسم بوخته د خپل ځان مړ کوم. د مجبوري کور ته تلل یم. شپه مې کړ د یو لسم قسم دي که ماشومان تور کړی دي چې راکلمه داسې ولم چې ډېر بد پریشان ولم چې وزه څه چم کوم. د خپل په افغانستان کې در په در یم. ټوک ټوک یم. ولې زما سره څوک مرسته نه کوي؟ مصر د همدردي اوسي. مصر د مزدوران سره خوشي اوسي. مصر د یو کار پیدا شي.
غټ غوښته ده. غټ مشکل زموږ د اوبو مشکل دی ځکه چې دغه چک پوینټ جوړ شو چې اخوا ته بل جوړ شي تر سړک غټ مشکل زموږ دغه مشکل دی ځکه اوبه نه سړک موږ ته په در نه خوري. باید اول تشتیم خو د اوبه باید زموږ د اوبه زمینه برابره شي.
اوس وکړو دا چانس دی چې دغه مشران د علما د مشران او تاسو دا خبره ورسوي چې داسې کار وسي چې ما ته هغه دلیل پاتې شي چې زموږ مشران داسې کارونه موږ ته کړي. خو ما خبره وکړل چې هغه سړي چې دغه باندې بس ملامت شول چې دا بغرا چا درته کښلې ده.
او دغه راز په هلمند کې د مالدارانو د وړیو د پیرولو د یوه مرکز چارې هم پیل شوې. د دې پروژې لګښت د ډي سي موسی لخوا ورکول کېږي چې د دې ولایت په مرکز لشکرګاه نادالي قلای بوست او ګرمسیل ولسوالۍ کې همدا اوس عملا په کار پیل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
ارزو هلم اوروره دا چې موږ ماهبین سره دا طالب چارواکی ول د چمنو کې چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخوره لوروره د نوې کال ماشونه تر اوسه نه تراواله کړي. موږ بار څه چمو کوروره د موږ ماشونه ول دوی مستخوري دا څه کارونه د موږ سره نه کې موږ د محللونو ټولو ارزو دا غد چې دا موږ ماشونه د دوم کال دم بیرته راکړي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ټولو هیوادوالو څخه مې دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو هغه همسایګانو سره چې هغه مسکینان دي او ستړي خلک دي مجبوره خلک دي د هغو سره مرسته او کومک وکړي. د خپل وس مطابق دي د غریبانو لاسنیوی وکړي. او بل مې د دغه دوکاندارانو څخه دغه غوښتنه ده چې د خدای پر لحاظ ټول مسلمانان یو. ټول په مسلمانۍ او په اسلام باور لرو او ځانو ته افغانان او مسلمانان وایو. نو باید په دغه مبارکه میاشت کې د دغه ضروري اجناسو نرخونه ثابت وساتو او داسې نه کړو چې موږ نو د سل شی پروژې کې په 200 ورکوو.
ورز موږ مشکل دا چې د بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو داناسته هغه داسې خاص کار نه کوي. وروره موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دې د یو بسم یو سم د انتن خدا وزری و صلات و سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.